السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سهار و بجې شپې نن دوشنبه د زمري یا اسد میاشتې شپږمه او د جولای 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. اوری چې افغان ولسمشر وایي څلورو میاشتو کې د نیمروز د کمال خان بند د جوړولو چارې بشپړېږي. د دې بند پر اهمیت له یو کتونکي سره غږېدلی یو. هسپانیا کې د کورونا وبا د دویمې څپې اندېښنې پیدا شوي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د دو مهمو غونډو کوربه ده. یوه د سام او بله د چین، پاکستان، نیپال او افغانستان څلور اړخیزه غونډه. هندي چارواکو ومنله چې پرون یولس افغان سکان او هندوان نوي ډیلي ته ورسېدل، او امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیز چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. بشپړ خبرونه. نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام ترسره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب ویني لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالی وزارت په یو بیان کې ویلي چې سږ کال د لوړپوړو چارواکو په دوه ورځنۍ ناسته کې به چې له دوشنبې په ارګ کې پیلیږي، د جنوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې پرمختګونه ارزول کیږي، او هم به د افغانستان دولت په پراختیایي تګلارو بحث کیږي. د مالی وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوې وه، خو ولسمشري ټاکنو او بیا د کورونا وبا خپرېدو اوس ته وځنډوله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یوه پیغام کې ویلي:
هدف عمده بحث مجلس چهارجانبه مبارزه مشترک با
دای وای د دې څلور اړخیز غونډې عمده هدف د کورونا وایروس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ییز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرنی سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحثونه دي. افغانستان کې له یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامن سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډېرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونو له ګواښونو سره سره د کمال خان بند پروژې ساتنه کړې. د عامه ساتنې د تصدۍ مشر جنرال خوشحال سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د کمال خان پروژې ته پخوا ډېر ګواښونه وو، خو پوځیانو یې دفاع کړې.
اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي، او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام یوولس افغان سکان او هندوان نوی ډیلی ته ورسېدل. هند ته رسېدلي افغان سکان او هندوان اکثره هغه خلک دي چې د کورنیو غړي یې په خونړیو بریدونو کې وژل شوي. وروستی وار د مارچ په 15مه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه خونړۍ حمله کې چې د کابل په شور بازار سیمه کې وشوه، 15 سکان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په افغان هندوان او سکانو د داعش او نورو ترهګرو ډلو تر بریدونو وروسته ډیر لګکیو اکثره غړي هندوستان او له هغه ځایه کاناډا ته کډوال شوي. په بغلان کې پرون په لخمري سیند ته د یو موټر په لوېدو سره څلور کسان مړه شوي. دا خبره د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د یو سړي او یو ماشوم مړی پیدا شوي، خو دوه نور کسان لا درک دي. مړه شوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو. امریکایي ډیپلوماتان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیز چنګدو کې له کنسلګرۍ ووځي. دا وروسته له دې چې د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر چین وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماتانو ته د جولای تر 28مې یعنې نن پورې مهلت ورکړی چې کنسلګرۍ پرېږدي. د چین دولتي ټلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي دغلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټېږي. بل ورته د امریکا د عدلی وزارت ویلی یو سنگاپوري سړی اعتراف کړی چې له امریکایي استخباراتي معلوماتو چې له امریکایي استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. دغه کس د مشورې ورکولو دفتر درلود او ویل کېږي چې له خپلې دندې یې په ناوړه ګټې اخیستلو سره استخباراتي معلومات راټولول. جون ویو چې په ډیکسن مشهور دی د جمعې په ورځ د واشنگټن په فدرال محکمه کې ومنله چې له 2015 تر 2019 کالونو پورې یې د چین د استخباراتو لپاره کار کاوه او په لندن کې د اوال کرکټ سټډیوم پرون له مارچ راهیسې د لومړي ځل لپاره د نندارچیانو په مخ پرانستل شو. سټډیوم ته ټول ننوتونکي کسان لومړی د دروازې په خوله کې کنټرولېدل او بیا په ټاکلي واټن دننه تلو ته پرېښودل کېدل. د کرکټ مینهوالو د برېټانیا د کورني لیګ د سوري او میډل سکس ټیمونو ترمنځ لوبه له نږدې وکتله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزی وریز، د تودوخې لوړه درجه 34، چیچی 22. جلال آباد کې به اسمان زایزی وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 30، چیچی 25. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چیچی 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، چیچی 28. او کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، چیچی 28.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. اورای چې په نیمروز کې د کمال خان بند چارې به بشپړېدو دي، ولسمشر یې نیمروزیانو ته یو ښه زیری بولی.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیا و افغانا قرار میگیره.
د کمال خان بند د جوړولو عمده ګټې څه دي؟
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو. دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري.
د پکتیا مرکز گردیز کې د تاریخي بالا حصار دیوالونه او رستربلې نړیږي.
ویل شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمع روزي جمع تدریجي بارونو کې د دې وضعیت نور هم خرابېږي.
هسپانیا کې داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د کورونا وبا دویمه څپه راشي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې تر پایه نور مسایل هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. و بجې او اته دقیقې دی راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په څلورو میاشتو کې به د کمال خان د بند جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. ښاغلی غنی د دې بند د کار د څارنې لپاره پرون نیمروز ته تللی و. د کمال خان د بند چارې له امنیتي ګواښونو سره سره په دریو پړاوونو کې مخته تللي چې وروسته یې همدا د بند اصلي برخه او د برېښنا پروژه ده. صفي الله ستانکزي په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د چخانسور حاصل خیز زمکې د بیا سمسورولو لپاره د کمال خان بند رغولو چارې قرار قرار په بشپړېدو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له لوړ پوړي حکومتي پلاوي سره نیمروز ته ولاړ. د ولسمشر د سفر یو لوی هدف د کمال خان بند رغنیز چارې څارنه و.
بعد از 700 سال کمال خان د اختیار نیمروزیانو او افغانانو قرار میگیره.
له اوسه وکالونو وروسته کمال خان د نیمروزیانو او افغانانو په اختیار کې راځي. اوسه وکاله مخکې د نیمروز د بولګولو سیستم لمنځه لاړ او د اسلامي تمدن یو لوی اساسي بنسټ په دښته واوخت. څلور میاشتې وروسته به د کمال خان د بند کانال ډک وي او له دې وروسته به همیشه ډک پاتې شي. روایتونو له مخې کمال خان بند د 14مې پیړۍ په وروستیو کې د تیمور ګورکاني لښکرو وران کړی و. له هغه وخته دا پراخه او سمسوره سیمه په یوه دښته اوښتې وه. د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته بتلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسوري شي. له دې ډلې د کابل د پولیتکنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شتوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکتورا څېړونکی محمد عاصم مایار آزادي راډیو ته وایي
پخوا به چې کله سیلابونه یا ډېرې اوبه راتللې هغه به مستقیما د ایران خاورې ته اوښتې. د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده دی هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو.
کمال خان بند نیمروز ولایت له مرکز زرنج خار شاوخوا 90 کیلومتر لري په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی. دغه بند بیا رغولو چارې د محمد داوود خان په وخت کې پلان شوې وي، خو جنگ جګړو دغه کار مخه ډپ کړه. د بند بیا رغولو لپاره افغان حکومت په وروستیو لسو کلونو کې لاس په کار شو. لومړی پړاو یې په 1991 او دویم یې په 1994 کې بشپړ شو. وروستی پړاو چې د بند اصلي برخه ده او تمه ده په څو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، په 2018 کال کې د حکومت د پراختیايي بودیجې په شاوخوا 80 میلیون ډالرو باندې پیل شو. د افغانستان د ګڼو نورو سیمو په څیر نیمروز هم له ناامنیو او ګواښونو په امان نه دی پاتې. د کمال خان بند په پروژه باندې په تیرو لسو کلونو کې ډیر ځله وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. د افغانستان د عامه ساتنې د تصدۍ لوی رئیس جنرال خوشحال سعادت ازادي رډیو ته وویل له ګواښونو سره سره افغان ځواکونه د کمال خان د بند ساتنې ته دوام ورکوي.
په دې تیرو دریو کلو کې چې د کمال خان د بند د آبادۍ چارې روانې دي، د عامه ساتنې ځواکونو وشو کولای چې سره دې چې د افغانستان دښمنان ورباندې تهدیدونه کړي وو او څو حمله یې پر کړې وي، وشو کولای چې د دې ملي پروژې پوره امنیت ونیسي. اوس چې الحمدلله څلور میاشتې پای ته پاتې دي، انشاءالله عامه ساتنې ځواکونه دغه ډاډ ورکوي چې دغه ملي پروژه به وساتي او د هغې نه پسته د آبادۍ نه وروسته به هم انشاءالله د دې د امنیت مدیریت او ساتنه په غاړه لري.
ایرانی چارواکو په وار وار د افغانستان په لویدیز کې د بندونو د جوړولو له پروژو خپل اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د اوبو ډیر کنټرول نه یوازې د ایران کار کې لزیان منوي، بلکې د سیمې چاپیریال هم ګواښي. د دوی رسمي دریځونه ظاهرا تر همدې حده څرګندېږي. خو د راپورونو په اساس د افغانستان په لویدیزو ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د بندونو د جوړولو په پروژو باندې اکثر بریدګر هغه کسان بولي چې د ایران په لمسونی وسله پورته کړي او د بندونو د جوړولو مخه نیسي.
و هم اوریدل چې افغان ولسمشر پرون نیمروز ته په خپل سفر کې ویلي چې کمال خان بند به تر څلورو میاشتو پورې ورغول شي او عملاً به ګټې اخیستنې ته وړاندې شي. کمال خان بند څومره اهمیت لري د اوبو د مدیریت د برخې څېړونکي وایي کله چې کمال خان بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، ایران ته به تلونکي اوبه د هلمند د معاهدې په اساس د کنټرول وړ وګرځي او هم به د نیمروز خړې دښتې سمسورې شي. له دې ډلې یو کارپو د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد او د جرمني د شټوتګارت پوهنتون د اوبو د مدیریت د دکترا څېړونکی محمد عاصم مایار دی. له ښاغلي مایار سره صفي الله ستانګزي مرکه کړې. لومړی د کمال خان بند د اهمیت په اړه پوښتلی.
د دې بند په جوړولو مونږ کولای شو دا اوبه په خپله خاوره کې زیرمه کړو او بیا وروسته چې څومره د موږ د هلمند معاهده ده د هغه په اساس ایران ته حقابه ورکړو. له دې څخه علاوه دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم مهم رول لري او مهمه دا چې دا بند کولای شي نیمروز ته یو اساسي پرمختګ ورکړي. د بیلګې په ډول زه کولای شم دا بند د ننګرهار د درنټې سره مشابه کړم، ځکه چې هغه هم وکولای شول د ننګرهار وچه دښته په یوه همیشه بهار سیمه واړوي، نو کمال خان بند او ورسره کرنیزه شبکه به دا سیمه هم په یوه ودانه حاصلخیزه ځمکه واړوي.
ولسمشر هم په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله چې دا به نیمروز هغه تیر برم برته راژوندی کی او نیمروز به برته د غلې په کندو بدل شي. دوی ویل چې په څلورو میاشتو کې به د اوبو ذخیره پیلېږي او ګټې اخیستنې ته به تیار شي. څه فکر کوئ څومره له تخنیکي پلوه په څلورو میاشتو کې دا کار ممکنه دی؟
که موږ د کمال خان بند پروژې ته وګورو، د دې دریم فاز تقریبا درې کاله مخکې پیل شو او پلان دا و چې باید په درې کالونو کې بشپړ شوی، یعنی په 13 اپریل کې باید دغه برخې کارونه بشپړ شوی وای. خو بیا هم د امنیتي ستونزو او نورو ستونزو له امله یو څه کارونه شاته شوي دي چې اوس ویل کېږي 80% بشپړ شوي. خو که موږ د کار جریان ته وګورو نو په راتلونکي څلورو میاشتو کې خو به لږ څه ستونزمن وي، اما انشاءالله دا هیله شته چې د کال تر پایه پورې به دغه چارې مخته ولاړ شي.
دا خو ویل کېږي چې په دښتي سیمه کې د صحرایي سیمه کې دغه بند دی او نسبت نورو ته سرشیوي کمه ده. څه فکر کوئ چې اوبه کولی شي هغه اوبه چې افغانستان ترې تمه کوي هغه ذخیره کې او بالاخره 1,00,000 جریبه ځمکه چې دوی وایي هغه پرې خړو بشي؟
د بند تخنیکي جزئیات خو داسې دي چې په همواره او لږ مایلدار سیمه کې جوړیږي، لکه څنګه چې ډیزاین شوی دی. بند لوړوالی حدود 14 متره دی او د دې ذخیره زیرمه حجم 2.5 میلیون متر مکعب دی. که موږ ورته پخوا وګورو هغه 1,04,000 هکتار ځمکه د داود خان د پلان برخه وه چې په هغه کې د څلوېښتو کلونو په تېرېدو سره یو څه تغییرات راغلل. هغه لومړنۍ ډیزاین شوې برخه وه. بیا وروسته په 2011 کې چې کوم معلومات خپاره شول، حکومت دا ویل چې یوازې 4000 هکتار ځمکه به خرابه کوي. حکومت په هغه وخت کې ادعا دا وکړه چې اوبه کمې شوې دي، خو ممکن دلته په دومره وخت په تېرېدو سره د ایران ډیپلوماسۍ څه کار ورکړی وي. او همدارنګه پخوا هدف دلته داسې و چې د برېښنا تولید نه و، یوازې د کرنه برخه وه. اوس په دا اوسنی ډیزاین کې کار په دې شوی دی چې کرنیزه ځمکه یو څه راټیټه کړي او د برېښنا 9 مګاواټه به تولید هم کړي. دغه برخې ته یې پاملرنه کړې ده چې په دې ترتیب سره ایران ته دغه غوښتونکي اوبه هم زیاتوالی پکې راتلی شي، ځکه برېښنا اوبه نه مصرفوي او په کرنه کې ډېرې اوبه مصرف کېږي. نو
تر ډېره پورې ګوته ایران ته نیول کېدله چې امنیتي تهدیدات د ایران لخوا متوجه ول، او داسې ویل کېدل چې وسلوالو مخالفینو بریدونه هم کړي دي په دغې د بند په پروژې باندې. څومره دغه تهدیدات جدي دي او لا پسې جدي کېدلی شي؟
تهدیدونه خو له ډېر پخوانه موجود و، چې حکومت اعلان وکړ چې بندونه جوړوي. د هماغه مهال څخه په هر سینه کې چې بندونه پیل شوي دي، تهدیدونه خپلې لوړې کچې ته رسېدلي. موږ د بېلګې په ډول د کمال خان هم یادولی شو، همدارنګه فراه کې د بخش آباد بند، په غور کې همدارنګه بل بند دی. تر اوسه پورې چې کوم تهدیدات روان دي، د خپل اعظمي کچې ته رسېدلي دي، او که چېرته حکومتي ځواکونه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، داسې ښه نه شي زیاتېدلی.
محمد عاصم مایار و چې د کمال خان بند په ګټو غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو دا چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي. اجمل اند ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویلي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک شاوخوا 6000 وسلوال په افغانستان کې پټ دي. په دې رپورټ کې ویل شوي دا ډله په افغانستان کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره تړاو لري، او یو شمېر غړي خو یې ان د داعش له وسلوالې ډلې سره یوځای شوي هم دي، چې د راپورټ په وینا مرکزونه یې د افغانستان په ختیځو سیمو کې دي. د ملګرو ملتونو دا رپورټ وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د افغان، امریکایي او ناټو ځواکونو په ځینو مواردو کې ان د طالبانو لخوا سخت ځپل شوي. د ډیلی میل ورځپاڼې پر خپل ویبپاڼه د طالبانو د هغه وروستۍ ادعا په اړه یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت امنیتي ادارو یو شمېر هغه طالبان بیرته نیولي چې د دوحې د هوکړې له مخې په تېرو څو میاشتو کې د افغان حکومت له زندانونو خوشي شوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل بیا پر خپل ټویټر ادعا کړې چې یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي. د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال هم ازادۍ راډیو ته ویلي جګړې ته د خوشي شوو طالبانو بیرته ستنېدو او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدو له دې ډلې سره د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن کړی. له سعودي عربستان خبرېدونکي عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې بیا د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت او طالبانو لخوا په شرایطو لیکنه کړې. دا ورځپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان صدیق صدیقي له قوله وایي د سولې لپاره یو فرصت شته، خو طالبان باید تاوتریخوالی پرېږدي او د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. رسمانی همدارنګه د طالب ویان سهیل شاین سرګندونې راخیستې چې وایي که افغان حکومت تر لوی اختر پاتې طالب بندیان خوشی کړي، دوی تر لوی اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. ټایمز اف انډیا هندي ورځپاڼې بیا د هغو 11 افغان هندوانو او سیکانو په اړه یو رپورټ خپور کړی چې د یک شنبه په ورځ له افغانستان څخه هندوستان ته ورسیدل. د ورځپاڼې ویلي وروسته لاغې چې د هند بهرنیو چارو وزارت هغه افغان هندوانو او سیکانو ته چې افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي هند ته د تلو اسانتیا برابره کړه. دا د افغان سیکانو او هندوانو لومړی جوپه ده چې د دې پروګرام له لارې هندوستان ته کډه کیږي. په وروستیو څو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د نامنویو له پراخېدو سره پر افغان سیکانو او هندوانو هم وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. د سږني کال د وري په شپږمه د کابل پر یو درمسال د وسلوالو په برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه 20 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي وو.
د پکتیا فرهنګیان، مدني فعالان او اوسیدونکي له افغان حکومت او د لرغونو ځایونو د رغونې په برخه کې له نورو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د ګردیز لرغونی بالاحصار د بیرته ورغوي. د ګردیز بالاحصار چې لرغونتوب یې له میلاده مخکې کلونو ته رسیږي، د کورنیو جګړو پر مهال تر ډیره ویجاړ شوی، او د فرهنګیانو په وینا که رغونې ته یې پاملرنه ونه شي ښایي خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړي. نجیب الله الوخیل پرې دغه راپور راستولی.
د پکتیا مرکز گردیز په زړه کې د وی خاورین غونډۍ لپاسه آباد شوی بالاحصار چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو له مهمو او لرغونو فرهنګي میراثونو ګڼل کیږي، د کورنیو جګړو او له هغه پر وروسته کلونو کې تر نیمایي ډیر زیانمن شوی او د نړیدو په حال کې دی. د پکتیا مدني فعالان او اوسیدونکو وایي کچیر افغان حکومت، یونسکو او د لرغونو آبداتو د رغونې په برخه کې نور ملي او نړیوال بنسټونه د لرغونې بالاحصار په اساسي مړونه رغوي، ممکن تر ډیره د فزیکي اډانې د تخریب په خوا کې حتی د لرغونتوب ارزښت هم په کلکه زیانمن شي. مدني فعال معروف افغان آزادۍ راډیو ته وویل
بالاحصار نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان تاریخي ارزښت چې سلګونه کلونه تاریخي لرغونتوب لري، نو ټول افغانانو ته لازمه ده بل خصوص حکومتي دستګاه ته چې تاریخي آبدات او ارزښتونه سالم وساتي. دا د څو خونړیو جګړو په جریان کې زیانمن شوی ده، نړېدلی ده، له منځه تللی ده، او ورو په ورو یې تاریخي ارزښت کمیږي او هغه لازمه ده چې هغه بېرته بیا په همغه تاریخي شکل راوړل.
سره له دې چې د گردیز بالاحصار په آبادۍ کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د هماغه وختونو له اړتیاو سره سم بدلونونه راغلي، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو حمله وکړي، نو دا بالاحصار د هغه لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ شو. د پکتیا د ګرځندوی عامر اقبال هیوادوایی تاریخي ځایونه کلی بې خوا د یوې سیمې او هیواد فرهنګ د غنا او لرغونتوب څرګندونه کوي. بل لوري ته دا ډول ځایونو ته د سیلانیانو ورتګ د هیواد د اقتصاد له پیاوړتیا او خلکو ته د کارموندنې په برخه کې هم ګټور تمامیږي.
یعنی که دلته سیلانیان راسي، دوی ته زمینه سازي وسي، دلته هوټلونه جوړ سي، دلته فارکونه جوړ سي، د دې سیمې د دې زون اقتصاد به فوق العاده پیاوړی سي او د دولت لپاره به خورا زیات عواید ترلاسه شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي د گردیز د تاریخي بالاحصار نه یوازې اساسي رغونه په پلان کې ده، بلکې د بالاحصار په لمن کې غصب شوي ځایونه به له غصب څخه خلاصیږي او د بالاحصار په ډډو کې به هم د تفریح او ساتیرۍ لپاره پارکونه جوړ شي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلی سوال
متاسفانه د بالاحصار وضعیت ډېر خراب دی، ویلی شي چې د 50% نه زیات تخریب شوی دی او هر کال چې جمعې روزي جمعې کلیږي بارونونه کیږي، نو د دې وضعیت نور هم خرابیږي. موږ دې ته تلاش کړی د اطلاعات فرهنګ وزارت په همکاري د ولایت مقام په همکاري سره چې جمهوري ریاست معرفي کړو، د هغوی ټیم د حمل په نوښت کې راغلی و، لومړنۍ او ابتدایي سروې تخنیکي سروې شوی ده، وروستۍ جزئیات دادی چې د دې کار تدارکاتی مراحل او عملی چاره به ریاست جمهوری لخوا پیل شي.
د گردیز بالاحصار په سیمه کې د نورو بالاحصارونو په شان لپایله د پوځي اهداف په خاطر جوړ شوی، خو یو وخت کې د حربي خوندز زده کوونکو هم زده کړه کوله. د چارواکو په وینا د گردیز بالاحصار بل رغمونی ورسته د سیلګری او د اقتصادي ود لپاره کارول کیږي.
ویوا لا لیبرتا
بو سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
دفراندوم شورست
مانیمنتس ایتس یو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
هسپانوی چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د دویمې احتمالي څپې د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. له پرونه په دغه هیواد کې ځینې سیمې د کورونا وایروس د خپرېدو له پلوه په خطرناکو سیمو کې شمیرل شوې. یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې برېټانیا، ناروې، بلجیم او فرانسې له هسپانیې سره په تګ راتګ یو لړ محدودیتونه لګولي. صفي الله ستانکزای د موضوع تفصیل.
اسپانیې د کووید 19 ناروغي په لومړۍ څپه کې نږدې 8.5 زره خلک له لاسه ورکړل او دا دې په دغه هیواد کې د کرونا د دویمې څپې د راتلو ویره هم ورځ په ورځ زیاتېږي. دغه هیواد ته چې په ګرده اروپا کې شپني کلبونه، ساحلونه او تفریحي سیمې بې جوړې بلل کیږي، د هوا په تودېدو او د قرنطیني شرایطو په کمیدو یو وار بیا سیلانیان ورمات شوي. ورسره په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو راپورونه ثبت شوي دي. بارسلونا، ساراګوزا او لیادا د هسپانیې درې لوی سیمې دي چې د راپور راپورونو په اساس پکې د کووېډ 19 نوې څپه خبره شوې. په دغو سیمو کې یو میاشت مخکې وضع عادي بلل شوی و، خو اوس بیرته پکې قرنطین وضع شوی. اسپانیا کې جمعه او شنبه څخه باندې 2000 نوې پیښې ثبت شوې. نوې قضیو او د کرونا وایروس د دویمې څپې ګواښونو ته په کتو یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو له هسپانیا سره په تګ راتګ بندیزونه اعلان کړي. بریتانیا له پرونه هسپانیا د کرونا وایروس له ګواښه د ډکو هیوادونو لیست ته وراچولې او هغه کسان چې بیرته ورستنیږي باید دوه اونۍ قرنطین شي. فرانسې او بلجیم خپلو ادباو ته اعلان کړی چې د هسپانیې بارسلونا او ځینو نورو سیمو ته له سفره ډډه وکړي. اخوا ناروی له خلکو غوښتي چې د هسپانیا او پرتګال ځینو سویلي ټاپوګانو او سیمو ته سفر ونه کړي. هسپانیوي چارواکو سره له دې چې په هیواد کې ځینې سیمې د کرونا وایروس د دویمې څپې له ګواښه قرنطین شوي، بیا هم په دې لټه کې دي چې بهرني هیوادونه د محدودیتونو لرې کولو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزیر ارانچا گونزالیز لیا ویلی له اروپایي حکومتونو او بریتانیا سره خبرې کوي چې له هسپانیا سره د تګ راتګ محدودیتونه لرې کړي.
هسپانیا خوندي ده، د هسپانویانو او د ټولو سیلانیانو لپاره خوندي ده. موږ له اروپایي حکومتونو سره خبرې کوو چې د آرامي او مسؤلیت پیغام ورسوو. د بریتانیا له حکومت سره هم چې د هسپانیې لپاره یې ځینې قرنطینی شرایط وضع کړي خبرې کوو.
د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیې د هسپانیې په هغو سیمو هم محدودیت لګولی چې آن له بریتانیا یې هم وضع ښه ده او پیښې پکې کمې ثبت شوي. اسپانیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې پکې ډیر خلک د کرونا لاسه مړه شول او وضع دومره بده بلل شوې وه چې پکې د ځینو مړو راجستر هم پاتې و. دا هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو او پورونو له بستې هم برخمنېږي، څو کولی شي خپل مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې د کرونا وایروس محدودیتونو ځپلی په پښو ودروي. د روغتیا نړیوال سازمان د هسپانیې څانګې راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې تر یک شنبې څخه باندې 2,200 کسان په کرونا اخته شوي وو. اخوا د ورلد میټرز انفو وی پاڼې بیا په هسپانیا کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمېر څخه باندې 3,900 یاد کړی. له دې ډلې نږدې 28,000 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کووېډ 19 مثبتو پیښو شمېر له 1,400,000,000 اوښتی او د مړو شمېر نږدې 6,800,000 ته رسیږي. له دې ډلې نږدې 10,000,000 ښه شوي هم دي.
نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو ناسته سام تر سره کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب او ځواب وینې لپاره غونډوي. بل ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د امساتنې د تصدۍ چارواکي وایي افغان ځواکونه له ګواښونو سره سره چمتو دي چې د کمال خان بند پروژې ساتنه وکړي. د هند د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړه چې پرون ماښام 11 افغان سکان او هندوان نوې ډلی ته ورسېدل. په بغلان کې پرون پلخمري سیند ته د یو موټر په لوېدو سره 4 کسان مړه شوي. دا ټول د یوې کورنۍ غړي وو. امریکایي ډیپلوماټان دې ته چمتووالی نیسي چې د چین په جنوب لویدیز چنګدو کې له کنسلګرۍ ووزي. دا وروسته له دې چې چین د دغه کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ او د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو سنګاپوري سړي اعتراف کړی چې له امریکا یې استخباراتي معلومات ټولول او چین ته یې ورکول. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
نومه ملک سرور ده خوری.
ملک صاحب څومره وخت کې ستاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي، وزې دي، دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کوي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو ځلې لنګي.
بیا څو بچی پیدا کوي؟
بعضی چې دی هغه دوه رقم لري خوري. اصلي او بدلی لري. بعضی بدلی دوه ځیږي، اصلي یو ځیږي.
بیا هغه دوه بچی خې چې ځیږي کا یو؟
یو بچی کا.
ولی
یو په دې څه دی چې هغه دوه دې یو قیمت نه پرګی تکړه وشيږي. یو سره چې وسو دا هغه صاحب دا زندونه کوي. دا خو پنځه نفر زور لري. یا دوی څه بدرخي
د مالو ته کوم شین ورکه؟
دغه پوندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شي خو نه رسیږي کنه. غنم خو موږ سور کولای کوم. خپل غنم نه پیدا.
څو دانی میګی لري؟ څو وزې لري؟
دفتن خوزخ پلی سلب زی لرمه
سلب زی
ده
دی شلو نه بیا مستی و چکم جوروی
مستی چکا کرو دادری شهنده نجوری یوال مستی که گی بیا چکا بیا کرو
یا اون نزاوله ملمج در کر رست کنس دیر تاست خاصی غوط بیا کم شهن ورکوی
غوط بیا یده غوری ورکو وړی څنګه وخریغه وړی به ډوډۍ سره وخریه که ویلې کوله ته یې دا یو رقم ماسکه ورته وایي دا شی به ورته کېږدو چې ډېر ښکلی شی دي که بیا هغه نه خوري بس په اور یې دوښه یې ورته پخو خوري
نو غواړی چې ډوډۍ پورې
کا ډوډۍ چې میده کوي لکه دا نو شوروا غوندې عین دا شوروا په شان کې غوی خوښ نه شي خیدک ورته ورکړو که بیا دا یې خوښ نه شي مستې ورکړو که بیا دا یې خوښ نه شي کورت ورکړو که بیا دا یې خوښ نه شي چکه ورکړو خو د سله شیانو یو شی دده خوښېږي که نه هغه خپل نصیب خوري هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار ده ټاکلی
او سم ستاسو یو څو اس ام اسونه نقیب الله فیضی د کندهار نه لیکلي وای د جنگ په جریان کې د سولې خبرې ناممکنې دي. عبدالعزیز غالب لیکلي وای طالبان باید د کمال خان بند د امنیت ټینګښت مسولیت ادا کړي. او قاری محمد نبی مینوال د هلمند نه لیکلي وای له طالبانو څخه دولتي سرتیرو او وسلوالو څخه وای غواړم چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند وکړي. له دې سره دغه پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. احمد جعفر احمدی راغلی چې دری خبري مجله درته وړاندې کړي. احمدي صاحب ستړي مشئ.